Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو چې د ماښام تر او بجو دوام کوي د خبرونو په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري چې هر یو ډیر شه دقیقې ده په لومړی خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات درکوو نن د شنبه ده د وژي اسمبلی دویمه د اگست میاشتې څلورویشتمه پیل خبرونه کیږي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی د تدارکاتو ملي کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي دي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسېدلی خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي د دغه وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د دې کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت د تیلو د تړونونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي
تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپما شوی ده په قراردادونو کې او دا قراردادونه چې پکې سپما شوی ده هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د لو شریف د ریلګارد پټلې قرارداد او بل د حج قرارداد دي کوم مستمو شوی ده
شغلی ککړوي په پرونی غونډه کې چې پار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ تر سره سو د دفاع وزارت پر یوازې یو قرارداد خبري وسوي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون د افغانستان لخوا پر ډیورند کرښه د درونو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلولو دغه ډله له منځه یوړه د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل شوي دي د ایتالوي ژغورونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړیو کې سپاره وه د پناه غوښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکې ګڼ شمېر ایتالوي نارویژي او آیرلندي بیړۍ شامل وې د تلفاتو په اړه هم راپور ورکول شوی دی په پام کې د اوکرين په خدیث کې د تاریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په ګډه د مینسک د اوربند موافقه د عملی کېدو پر لارو چارو هم خبري وکړي درې وړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي د اوکرين په ختیځ کې پورستیو کې د ناکراری او زیاتېدو د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکرين د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمېنې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېر شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتري ساګامیهارا سیمه کې شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دوو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د دې کېدو پر لار یو مهم ګام وباله د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشی سو
د
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 40. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 22. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 21. په جلال آباد، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 18.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د مرستندویو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلي وسله وال خلک ځوروي او کورونه یې لوټ کوي. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي، خو کارپوهان وایي
پاکستان دلته ډېر لوی ناورینې منځته راوړی. په دغه 13 کالو کې هم یې نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو مرستې کړې، هم د نورو ملکونو.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه یې د خپلو پوځونو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی. پرون زرګونه پناه غوښتونکي د پخوا برخلاف له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
ستایل خو هم نو کې په کې د څنګه چې جاب مې واغسته ستایل نه و.
ترونی وبجو نور مسایل هم چیړو. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي، د اداري فساد پر ضد پر مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. ملالۍ بشیر پر دې مسله رپورټ لري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکو کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان وېسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همدارس د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاري پراختیا او د سیمه ایز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوي چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلي وسلوال خلک ځوروي، دغه راز د دوی کورونه لوټ تلان کوي. دوی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دغه اداګانې ردوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تالا شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشې په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو یې تیری هم کړي دي. دوی وای د همدې ظلمونو له لاسه ډېر کورنۍ خپل سیمې پرېښې دي. د سیمې یو بل اوسېدونکي وویل
دوستم چې په هر لوري له عملیات وزي اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بې ناموسي کوي. دلته ویره او وحشت خپور دی.
د راپورونو له مخې دې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستولی او شکایت کړی چې د دوستم وسلوالو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د دوستم څلورو پخوانیو قوماندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک زوروي. په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوي چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنم یه حرفا را.
در راپورونه چه تاسی تا رسیدلی موگ ندیدلی چه ده چا پر ناموس تیره شوه. زدائی ده اگانی را دام دوستم ملشی نلدی. ده سیمه ایس پولیس دی چه ده طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلي وسلوال خلک ځوروي او کورونه لوټ کوي، خو دولتي چارواکي دغه ادعا نه مني. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې دغه هیوادونه له افغان حکومت سره په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. دا په داسل کې ده چې د یو شمېر وروستیو راپورونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو خپلې هغه کلنۍ مرستې چې له پاکستان سره یې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کولې بندې کړې دي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
افغان حکومت وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد دریز درک کړی او په دې برخه کې جدي همکاري کوي. دغه کړنې تر هغې وروسته کېږي چې افغانستان له پاکستان وغوښتل چې ترهګري په هغه شان چې ځان ته یې تعریفوي د افغانستان لپاره هم تعریف او په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریز درک کول او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاری به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور وي.
موږ له هر هغه اقدام څخه چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي او هغه هیوادونو چې په دې کې ښکېل دي همکاري وکړي هرکلی کوو. د سیمې او نړۍ هیوادونه دې زموږ حقانیت درک کړي. افغانستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په دې برخه کې دې زموږ سره همکاري وکړي.
ښاغلی هاشمی وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او اوس د دغه هیواد د عملي کړنو په تمه دي. په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوه چې ظاهرا د امریکې متحده ایالاتو هغه مرستې چې پاکستان سره یې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې کولې بندې کړې دي، خو د امریکې متحده ایالاتو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه خبر په خپرېدلو سره د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي ول چې د امریکې دغه پریکړه په څو وروستیو میاشتو کې د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پاکستان په وړاندې یوازې د امریکې دا اقدام کافي نه دی او باید د دغه هیواد لخوا نور فشارونه هم زیات شي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبار:
زه په دې عقیده یم چې متحده ایالات که نیمایي د اقدامات چې د روسیې علیه کړي دي د اوکراین په هکله، چې په مراتب پاکستان دلته ډېر لوی ناورینې منځته راوړی په دغه دیارلس کالو کې، هم نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو وینه توی کړې، هم د نورو ملکونو، هغه هم د دغه تشویق او سنبالولو د ترهګرو له لارې که نیمایي دغه اقداماتو دي وکړي د پاکستان په هکله، زه فکر کوم ډېر ژر به موږ ډېر سالمه او مثبته نتیجه واخلو.
د چارو کارپوهان او سیاسي کړۍ په دې باور دي چې د امریکا په کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د منفي لیدلوري په رامنځته کېدلو سره د هغه هیواد حکومت دې ته اړ شو چې پاکستان سره خپلې مرستې وځنډوي. د دوی په وینا د پاکستان پر وړاندې د افغانستان روسي دریځ او د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلې ته د نړیوالې ټولنې د پام را اړول هم د پاکستان په وړاندې د امریکې په روسي اقدام کې بی اغیز نوه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې 300 زیات تړونونه تایید کړي او تر 600 زیات شرکتونه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې 4 پاکستانی سرتیري وژل سوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي. په پام کې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پاوز په یوه نظامي اډه کې چاودنه سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې په وروستۍ ځان وژونکي حمله کې د 200 وژل شوو کسانو په ډله کې 3 امریکایان شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه 3 امریکایان چې د ډاین کورپ نړیوال کمپنۍ غړي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټیکدارانو په توګه کار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې دا به روان کال په افغانستان کې له هغه مهال وروسته چې د امریکایي ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده وتلې ده. یوازې په یوه انفرادي پیښه کې تر ټولو ډېر تلفات وي چې امریکایي وګړو ته اوړي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه حمله چې د کابل په مرکزی برخه کې وشوه د هغو سترو حملو په سلسله کې یوه ده چې په وروستیو اونیو کې کابل شاهد و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د دوی یو ملکي ټیکهدار ځای په ځای ووژل شو او دو نورو چې ټپي شوي وو وروسته ساه ورکړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې دغه حمله هم لکه د دو اونیو مخکنیو حملو په څیر طالبان حیران کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې چې د ملا عمر له مړینې وروسته د هغه د ځای نیولو لپاره د دوی ترمنځ سیالي روانه ده د سرګیچي ښکارندوی وي. د لیمل ورځپاڼې د کاغذ پران د فلم چې د خالد حسیني د کتاب له مخې جوړ شوی لوبغاړي ته د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په وینا احمد خان محمد زاده ته چې په دې فلم کې د حسن رول لوبولی و او اوس 18 کلن دی، د طالبانو ګواښ دې ته اړ کړ چې سویډن ته ځان ورسوي. د فلم په یوه صحنه کې پر نوموړي د یوه بل هلک لخوا جنسي تجاوز کېږي. د ډیلی میل په لیکنه احمد چې د قاچاق وړونکو په مرسته تر سویډن رسیدلی اوس له یوې کورنۍ سره ژوند کوي. د کاغذ پران فلم چې د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی د دو افغان هلکانو د ژوند کیسه ده چې له کاغذ پرانۍ سره د زیاتې علاقې په خاطر له کلونو لرې والي وروسته بیرته سره یوځای کېږي. ډیلی میل د تلګراف د یو مطلب په استناد لیکي احمد چې په دغه فلم کې د کار کولو له درکه 9000 انګلیسي پاوند ترلاسه کړي ادعا کړي چې د فلم پروډوسرانو ورسره ژمنه کړې و چې د جنسي تجاوز صحنه له فلم څخه لرې کوي، خو داسې و نه کړل.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې ترورستانو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوس په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زاده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې یې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلی، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. په خیبر ایجنسی کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شوو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي، چې له امله یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له کبله ورته احتجاج کړی دی. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلول پوځ کې د ځوانانو د برخې اخیستنې لیوالتیا له هیواد سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی، خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نمونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب قمانداني مسؤل ډګروال نور احمد وایي چې ډېر حاضر سوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمند ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کې امنیتي ارګانو ته بیا خصوصا د دولسم فارغین چې دي د کورسو ته چې موږ معرفي کوو، د کورسونو مجلرو په نامه د اوسیلس سنا اکاډمي ملي د کورسو ته ډیر مراجع کې سربازان هم شدي تقریبا تر تیر کال سش کال تقریبا یو 12% اضافه شوی.
ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضرېدونکي کسان د دولسم ټولګي فارغین دي او علاقه لري چې د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. نوموړی وایي چې نوو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال پوځ کې نوي دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل د وطن دفاع وکړي، د اردو اردو ته موږ ضرورت لرو. بېشکه زموږ وطن خوار زار دی، داخل پر هر مسلمان د هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات موږ تاکي وطن خو خدمت کړو، پای پیغام تان کې همیشه بر وطن خو خدمت کړن او تر اردو ملي وران.
د افغان پوځ په لیکو کې تازه شاملېدونکي کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري، قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن شوی نه وي. عام افغانان په تازه شاملېدونکو کسانو کې احتیاط ډېر مهم بولي او د تجربې له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین له دې لارې خپل نفوذ زیات نکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. له تیرو څو ورځو راهیسې په مخ دنیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د اوښتونکو پناهغوښتونکو مخه نیول، خو پرون په زرګونو پناهغوښتونکو له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مخ دنیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. ډېرې پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځ اروپا ته ولاړ سي د افغانستان، سوریه او منځنۍ آسیا له جګړو تښتېدلي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لري کړ، 15,000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شول ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیلمن وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي، ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی، د لیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان، خپل خلق، خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼې او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکئ، په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوئ، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسې خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سئ په افغانستان کې ژوند وکئ، هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پر راځي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکي. والسلام علیکم.
د ژوند رنگونه
زمانو سن اسماعیل خیل ده، ز خپل د لغمن ولایت څخه یم.
کله چې بازار سره دی رقم جوابونه دي چې وایي، او سې ویرم تاسو هم اجازه بغوستایده دې پاکل رتوي. خپل د ګندلې کریم سي خسته
نه، خپل من د ګندلې د خر کې می تیار خسته ده.
کو سې رتوي د دلته په افغانستان کې جوړ شوی کې خارجي ده؟
نه خارجي ده.
قیمت څو روپیه؟
1,300.
بیا لدین قیمت نور جوابونه مو؟
او ول نه، عدد اجازه شته چې 1,000 قیمت لري، 1,000 قیمت لري، 2,000 قیمت لري. چاته نه ته غواړی امغ نشته، خو چون هغه کې خر دی او ډیر په سټایل او ډیزاین او شین سره جوړ شوی، نو دغه مخه د واچغه قیمت او سی در زنه دی.
شاده ساده ده.
او ده ساده ده لکه.
بیا په کوم رنگونو کې د جوابونه دی؟ یوازې تور؟
تورم شته، خړم شته، هر رنگ چې غواړی، سور، شین، هر رنگي. خو زما تور خو خیده تور می واخسته، بل رنگ می نه اخسته.
نن خو تکرار شین سره بسر کړه. نوري ورځ څنګه همیشه هم داشین بسر کړه نور رنگ.
نه، تغییر ور کوم رنگونه. دوه ورځې می چې یو رنگ واخسته، دوه ورځې بیا بل رنگ غوندم، دوه ورځې بل غوندم. سټایل خو هم نو کې وکړي، دا څنګه چې جاب می واخسته سټایل نه و.
مثلا کوم رنگونه تکرار ډیر بسر کړه؟
خړ رنگ می زیات خوخیږي، سرمایی رنگ می زیاد خوخیگی، دور رنگ می خوخیگی.
که دست راتوی هم دوست بکور که چودانی تکری لری؟
هم دوست بکور که شاید یا پینزل از دانی بلار مر رنگ نه،
پینزل از دانی
هر رنگ می چه مخی تراغی خوخ می شو اخلمه.
معمولا لوی ټیکری خو هي کوړه
چون ایجاب ز خپل غوندما اغه سره بیا غټ ټیکری نه اوستل کیږي چې دغه حادثیاتو بارو شینه ولري کم سور نه ډیر وړوکی نه ډیر غټ برابر میانه
لکه اوس دې
پسر او لکه اوس مې چې پسر کړای دا غسې غوندم
نو ته خو دوه مصرفه کيم د اوس چې مين دوه ټیکری غوندې پسر کړی او تور ده سره بیا شیند د رقم
خو دا خو سټایل نو سټایل خو چې وهین و رقم به دوی هم دا پسر کې هم هغه پسر کې
دوه ټیکری نه پسر کې اعلان دی ایجاب دوه ټیکری او دا ګرم هوا
او دا ګرم هوا نو څنګه وکم چې سټایل برابر شي
مننه ډیره تاسو نه
تاسو نه مننه چې تاسو موږ سره خبرې وکړې
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان برای گردهمایی مقامات ارشد کشورهای کمک کننده آمادگی می‌گیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز دوشنبه 2 سنبله و 24 آگوست داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته ملی تدارکات افغانستان میگوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 108 میبخشند به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است. آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شدند و سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. تفصیل اخبار. آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. در جلسه‌ای که ظهر دیروز به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، روی اجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده صحبت شد. انتظار می رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می شود، روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان بیشتر تمرکز شود. کمیته ملی تدارکات افغانستان می گوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است و بیش از 26 شرکت را به لوی سارنوالی معرفی کرده است. سهیل کاکرل مشاور استراتژی این کمیته می گوید تحقیقات در مورد قراردادهای تل وزارت دفاع هنوز هم ادامه دارد.
او تقریبا 8 میلیارد و 300 میلیون افغانی
تقریبا 800 میلیارد و 300 میلیون افغانی در قراردادها پس انداز شده است و در این قراردادها قرارداد تل وزارت دفاع، خط آهن مزار شریف، قرارداد حج و اداره امور و بخش احاشه ریاست جمهوری شاملند. سهیل کاکرل مشاور استراتژی کمیته ملی تدارکات افغانستان می افزاید که در جلسه دیروز که در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی دایر شد، تنها روی یک قرارداد وزارت دفاع صحبت شد. آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید آمادگی برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده و توزیع این تذکره ها بر اساس حکم رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. آغاز توزیع این تذکره ها زمان به تعویق افتاد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از شنیدن گزارش هیئت بررسی کننده مسائل تکنیکی این تذکره ها گفت هنوز هم مشکلات تکنیکی موجودند که بعد از حل آن توزیع آغاز خواهد شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید با ختم کلی مشکلات موجود در تذکره های الکترونیکی کار توزیع آن آغاز خواهد شد. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شده اند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان دیروز گفت در اثر فیر اسلحه سنگین از سوی تندروان از خاک افغانستان در سرحد با این کشور 4 سرباز پاکستانی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان بارها گفته است که حکومت پاکستان برای سرکوبی تندروانی که در خاک این کشور مخفیگاه دارند تلاش‌های کافی انجام نداده است. حکومت افغانستان میگوید تندروان علنا در خاک پاکستان جلسات را دایر می‌کنند، ولی اردوی پاکستان این ادعا را رد نموده میگوید چنین جلسات در خاک افغانستان دایر می‌شود. سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا دیروز حین گشایش سفارت کشورش در تهران گفت دو کشور وارد مرحله جدید از روابط شدند. هاموند بعداً در ملاقات با رئیس بانک مرکزی ایران روی علاقمندی کشورش به گسترش رابطه تجارتی با ایران تأکید نموده گفت اگر تحریمات موجود به دنبال موافقتنامه اخیر هسته‌ای تهران با شش قدرت جهان از میان برداشته شوند، شرکت‌های تجارتی و صنعتی بریتانیا میل زیاد برای معاملات تجارتی با ایران دارند. پاسداران ساحلی ایتالیا میگویند در 48 ساعت گذشته بیش از 4000 پناهجو در بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شدند. به گفته محافظان ایتالیایی این مهاجرین سوار کشتی‌های مزدحم و قایق‌های بادی بودند. در عملیات نجات این پناهجویان که در آن چندین کشتی ایتالیایی، نروژی و آیرلندی سهیم بودند، از تلفات گزارش داده نشده است. اعتراضات در بیروت دیروز برای دومین روز پیهم به سبب ناکامی حکومت در برداشتن صندوق‌های کثافات از جاده‌های شهر ادامه داشت. اعتراضات روز شنبه منتج به درگیری میان پلیس و معترضین شد که در آن پلیس از مرمی‌های رابری، تانک‌های آب‌پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. دهاتن در این درگیری‌ها جراحت برداشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در یک پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی توکیو، پایتخت ژاپن، انفجار صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت وسایط اطفائیه برای خاموش ساختن آتش سعی دارند. منبع میگوید که این انفجار که علت آن معلوم نیست، شب گذشته در 40 کیلومتری جنوب شرق توکیو در منطقه ساگامیهارا رخ داده است. از وقوع تلفات گزارش نشده است. انتظار می رود پیترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به علت افزایش جنگ و برخوردها در شرق این کشور امروز با رهبران آلمان و فرانسه ملاقات کند. او با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره عملی ساختن توافق آتش بس مینسک گفتگو خواهد کرد. قرار است هر سه رهبر پس از این گردهمایی یک نشست خبری داشته باشند. افزایش برخوردها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین تطبیق آتش بس را مشکوک ساخته است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان قسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابری.
ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان برای گردهمایی مقامات ارشد کشورهای کمک کننده آمادگی می‌گیرد. باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان از گسترش ناامنی‌ها شکایت دارند.
آدم مسلمان بین دوست کران دوست از زنان از بین بردن. یعنی دیگه کسی حکومت هست. دولت دشمنهای دیگر را بخونید.
با صدها خانواده بیجا شده در ولایت تخار کمک های اولیه توزیع شد. گزارش های هم از بهبودی روابط ایران و برطانیه و وضعیت مهاجران در اروپا داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از محصلان پانتون کابل را میشنویم. با ما باشید.
میشه خدا مرشی کنید؟
بله اسم ما بنفشست.
اگر پرسان کنم کجا میرفتین به این شدت و به این تیزی؟
طرف پانتون روانستم چون او بسیار گرم است.
حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده آمادگی می‌گیرد. در این جلسه که قرار است در آینده نزدیک دایر شود، حکومت افغانستان از پیشرفت‌هایی که در زمینه بهبود اقتصاد، حکومتداری و مبارزه علیه فساد صورت گرفته است، به جامعه بین‌المللی معلومات خواهد داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در جلسه که ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شده بود، روی آجندای اجلاس آینده مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان صحبت شد. انتظار می رود در این جلسه که در آینده نزدیک دایر می شود بیشتر روی تقویت سکتور اقتصادی افغانستان تمرکز صورت گیرد. در اجلاس دیروز که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، روی چالش‌های موجود مالی، مسئله خودکفایی افغانستان، نقش سکتور خصوصی در بهبود اقتصاد، اصلاحات در امور حکومتداری و سیستم قضایی و سکتور بانکداری صحبت شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در جلسه دیروز همچنان روی پیام‌هایی که قرار است از سوی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده در بخش‌های معادن، تجارت، انکشاف و حکومتداری محلی داده شود صحبت شد. رئیس جمهور غنی در جلسه دیروز مشکلات موجود در بخش‌های مختلف از جمله مواد مخدر، فساد اداری و غیره را پذیرفت، ولی ابراز داشت که حکومت وحدت ملی برای حل این مشکلات برنامه‌های مشخص را بر اساس شفافیت و حسابدهی روی دست دارد. اجلاس کشورهای کمک کننده به افغانستان در حال دایر می شود که جامعه بین المللی نگرانی جدیش را در گذشته از فساد موجود و حیف و میل کمک ها در افغانستان ابراز داشته و از حکومت جدید افغانستان خواسته است در زمینه اقدامات لازم کند. حکومت جدید افغانستان مبارزه با فساد را از اولویت های کاریش خوانده و از آغاز کارش در ماه سپتامبر بر سال گذشته به این سو اقدامات هم در زمینه کرده است.
زرغونه منگل از آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده گزارش می داد. شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام پس از کشته شدن مدیر یک مکتب و زخمی شدن یک متعلم به وسیله افراد مسلح ناشناس در حال دست به تظاهرات زدند که می گویند مشکلات امنیتی در این ولسوالی افزایش یافته است. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
ادامه موارد ناامنی در ولسوالی بگرام ولایت پروان واکنش و اعتراضات مردم را برانگیخته است. این اعتراضات به روز یک شنبه در این ولسوالی زمان بیشتر بلند شد و منجر به راه اندازی تظاهرات شد که یک مدیر مکتب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مظاهره کنندگان برآشفته به خاطر افزایش موارد ناامنی در ولسوالی بگرام واکنششان را مطرح کردند.
آدم مسلمان بین دوست پران دوست زنان از بین بردن یعنی دیگه که کسی حکومت هست دولت دشمنهای در دگر را به قانون بسپاره که گوش های که دیگه کیداندان ما بکنه
خاطر مردم تظاهرات کردم و پوسته ایجاب دادان این مکتب پوسته بود یکی از مدیر صاحبای با تقویت بسیار که یک عالم خوبی بود اصلا مخالف کشته شده.
زلمه شهید رئیس معارف ولایت پروان میگوید در جریان وقوع موارد ناامنی یکی از مدیران مکاتب در ولسوالی بگرام به تازگی به قتل رسیده و یک متعلم زخمی شده است.
داد خدای جهش یک مدیر اکتیف و فعال ما بود امرای شاگردان تا سرک می برامده و دو نفر موترسیکل سوار که یک موترسیکل بودین یک مسلح آمدین بالایی ضربه کردین ایره شهید ساختین و یک شاگرد ما که دانوز شورت چه به ما ندادین زخمی شده و خود داد خدای جهش جا بجای شهید شده.
رئیس معارف ولایت پروان به این باور است که حملات مسلحانه بر اهل معارف انگیزه سیاسی دارد.
انگیزه سیاسی است به خاطر از اینکه در برابر نظام و دولت هر کاری که از دست مخالفین شاه انجام میدن. در این روزا شما در جریان هست که چند روز پیش یکی از معلمین ما در سایه عبدیبای کشته شد و عموم مکتب ما ددان پوسته قرار دارد. حداقل میتونستن که در قسمت گرفتاری هم مقاتل اقدام عاجل میکنن. فیر کرد فیر شنیدن روز روشن است، شب تاریک نیست. آهسته آهسته وضعیت قسمی خواهد شد که دروازه مکتب ابرو شاگردان ما بسته خواهد کرد.
اما مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی ولسوالی بگرام اقدامات و توجه لازم داشتند.
احمد هنایش از ناامنی ها در بگرام پروان گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه مقامات بلند رتبه کشورهای کمک کننده ادامه دارد. کمیته ملی تدارکات افغانستان میگوید بیش از 11 قرارداد به ارزش 1.8 میلیارد افغانی را تایید کرده است و بیش از 26 شرکت را به لوی سارنوالی معرفی کرده است. آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که آمادگی برای توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده و توزیع این تذکره ها بر اساس حکم رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. پاکستان میگوید در اثر حمله تندروان از خاک افغانستان 4 سرباز پاکستانی کشته شده اند. سفارت برتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن دوباره گشایش یافتند. پاسداران ساحلی ایتالیا میگویند در 48 ساعت گذشته بیش از 4000 پناهجو در بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شدند. تظاهرات در بیروت دیروز برای دومین روز پی هم به سبب ناکامی حکومت در برداشتن صندوق‌های کثافات از جاده‌های شهر ادامه داشت. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید در یک پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن انفجار صورت گرفته است. و انتظار می رود پیترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین به علت افزایش جنگ و برخوردها در شرق این کشور امروز با رهبران آلمان و فرانسه ملاقات کند. دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در میان 12 تن از کشته شدگان حمله انتحاری اخیر در کابل 3 آمریکایی نیز شاملند. به نوشته این روزنامه این آمریکایی‌ها اعضای شرکت قراردادی داین کورپ بودند. این شرکت برای نیروهای آمریکایی در افغانستان کار میکند. در ادامه این مقاله آمده که حمله‌ای که در مکروریان کابل رخ داد از جمله حملات بزرگ است که کابل به تازگی شاهدشان بوده است. در این مقاله از قول یک سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته شده که یک قراردادی ملکی در صحنه حمله کشته شد و دو تن دیگر بدتر از زخم‌هایی که برداشته بودند جان دادند. به نوشته نیویورک تایمز چنین برمی‌آید که این حمله که کس مسئولیتش را به عهده نگرفته طالبان را حیران ساخته است. به اساس این مقاله ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. روزنامه دیلی میل در مورد تهدید به جان هنرپیشه فیلم گودی پرانباز نوشته خالد حسینی نوشته است. در این مقاله آمده که تهدید طالبان احمد خان محمدزاده را که نقش حسن را در این فیلم بازی کرده و اکنون 17 سال است برای پناهندگی به سویدن کشانده است. در یک صحنه فیلم او از سوی یک پسر دیگر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. دیلی میل نوشته که احمد به کمک قاچاقبران به سویدن رسیده و اکنون با یک خانواده زندگی می کند. فیلم گودی پرانباز که برای جایزه اسکار نیز نامزد شده حکایتگر زندگی دو پسر افغان است که به دلیل علاقه فراوانشان به گودی پرانبازی پس از سالها دوری به هم می پیوندند. دیلی میل به اساس یک مقاله روزنامه تلگراف نوشته که احمد که 9000 پوند انگلیسی برای نقشش در این فیلم به دست آورده بود، مدعی است که پرودیوسران فیلم وعده کرده بودند که صحنه تجاوز جنسی را حذف می‌کنند، اما چنین نشد.
با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت تخار کمک های اولیه توزیع شده است. اما بیجا شدگان می گویند این کمک ها بسنده نبوده و حکومت مرکزی باید در این راستا توجه جدی داشته باشد. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
در ولایت تخار با خانواده های بیجا شده کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردید. بر اساس گفته های مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار که بیش از 2 ماه می شود صدها فامیل از اثر جنگ و نامنی از ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز به ولایت تخار بیجا شدند که در فضای باز و یا هم در خانه های کرایی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به سر می برند. آنان همچنان بیان نمودند که از اثر جنگ از ولسوالی خوجغار تخار نیز صدها خانواده مجبور شدند تا منازل مسکونیشان را ترک کنند و هم اکنون در شهر طالقان زندگی میکنند. سید مرتضی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این بیجا شدگان با انواع مشکلات مواجه هستند و افزود که برای بیش از 700 خانواده بیجا شده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردیده است و در آینده نزدیک برای بیش از 1000 خانواده دیگر نیز کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع خواهد شد. و علاوه کرد نهادهای غیر دولتی کمک هایی را که در ولایت کندز به مهاجرین داخلی توزیع میکنند باید که عین مواد را در ولایت تخار نیز به بیجا شدگان مساعدت نمایند.
برای 700 فامیل هست و 1000 فامیل دیگر هم سروه کردیم، برای رسیدگی مواد شروان کردیم، لیستش که باید رسیدگی صورت بگیره. در کندوز مقدار موادی را که به خانواده‌ها توزیع میکنن مواد تکافو کننده هست، موادی که کفایت میکنه برای یک مدت کوتاهی. باید همون موادی را که در کندوز توزیع میکنن همون مواد به تخار توزیع شود.
با این حال محمد فرید زکی معاون سرپرست ولایت تخار میگوید که سروه جریان دارد و به خانواده‌های متبقی نیز مساعدت صورت میگیرد.
ما در حدود 1700 نفر فعلا ان شاء الله بسیار دیگه باشم ولایتی 700 نفر ما کمک‌های اولیه با اونا آماده ساختیم، توزیع میکنیم. ولی خوجیقار اونا را هم ما تیم مرافتگی است سروی میکنه، ان شاء الله برای اونا هم مواد اولیه کمک میکنیم.
با این وصف شماری از خانواده هایی که از اثر جنگ به شهر طالقان مرکز ولایت تخار بجا شدند این کمک ها را بسنده ندانسته و همچنان مقامات محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده و از دولت مرکزی میخواهند اگر برایشان مساعدت کافی صورت نمیگیرد حداقل مناطقشان را از وجود مخالفان مصالح حکومت پاکسازی کرده تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان به قرا و قصباتشان برگردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در یک اقدام تاریخی که نماینده بهبود روابط میان ایران و قدرت‌های غربی می باشد، برتانیه سفارتش را در تهران دوباره گشود. وزیر خارجه برتانیه فیلیپ هامون گفت گشایش این سفارت آغاز یک مرحله بهتر در روابط بین ایران و برتانیه است. همچنین سفارت ایران در لندن نیز گشایش یافت. زرگونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که روابط بین ایران و برتانیا رو به گرمی نهاده است، فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا می گوید کشورش می خواهد با بانک مرکزی ایران کار کند تا برای بانک های برتانوی ساده تر شود که تجارت و سرمایه گذاری ها در ایران را تمویل کنند. هاموند این مسئله را دیروز در جریان ملاقات با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز داشت. او گفت اگر تحریمات موجود به دنبال توافقنامه اخیر هسته‌ای تهران با 6 قدرت جهان از میان برداشته شود، شرکت های تجارتی و صنعتی برتانیا میل زیاد به معاملات تجارتی با ایران دارند. او افزود نهادهای مالی برتانیا خواهان حمایت از این فعالیت هاند، ولی این کار باید به شکل مناسب صورت گیرد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران و برتانیا در گذشته روابط مثبت داشتند و می توانند تجارب گذشته را گسترش دهند. قبل از ظهر دیروز فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا سفارت کشور در تهران را
چهار سال بعد از آن دوباره گشود که مظاهره کنندگان ایرانی بر این سفارت هجوم برده باعث مسدود شدن این دفتر شدند. در یک اقدام تاریخی که نشان دهنده بهبود روابط بین تهران و قدرت‌های غرب می باشد، هاموند اعلان کرد سفارت کشورش در تهران دوباره گشایش می‌یابد و دیروز درفش بریتانیای متحد را که بیرق مشترک انگلند، اسکاتلند و آیرلند می باشد در قلب تهران به اهتزاز درآورد. او گفت مراسم امروز نشان دهنده ختم یک مرحله و آغاز مرحله دیگر در کشورهای ماست، مرحله ای که به باور من بهتر خواهد بود.
بعد از آن که هزاران نیروی امنیتی در مقدونیا تلاش‌ها برای جلوگیری از سیل مهاجرین به این کشور را کنار گذاشتند، هزاران پناهجو دیروز بدون کدام ممانعت از یونان وارد سرحد مقدونیا شدند. پلیس ضد شورش دیروز در منطقه سرحد با یونان حضور داشت، ولی برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر کار زیادی نکردند. بازم زرغونه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقدونیه که به هدف جلوگیری از سیل مهاجرین که روزانه تعدادشان به 2000 نفر می رسید، هفته گذشته حالت اضطرار را اعلان کرد، ولی دیروز در مقابل هزاران پناهجوی تسلیم شد که از یونان خواهان ورود به مقدونیه، گذشتن از سربیا، رسیدن به هنگری و سپس به زون شنگن می باشند. پلیس ضد شورش در مقدونیه به روز شنبه برای عقب زنی این پناهجو از گاز اشکاور استفاده کرد، ولی دیروز با مقاومت هزاران پناهجوی که تعدادشان به هزاران تن می رسید مواجه شد. براتیسلاو گاسیک وزیر دفاع سربیا در جریان دیدار از یک مرکز پناهجویان در سرحد جنوبی با مقدونیه گفت هنگامی که مقدونیه موانعی را برداشت، شب یک شنبه حدود 5000 نفر وارد خاک آن کشور شدند. او گفت انتظار دارد در یک یا دو روز آینده به همین تعداد مهاجرین بیشتر وارد مقدونیه شوند. او گفت پلیس در 3 شفت مختلف کار می کند و اوراق در حال توزیع شدن است. مقدونیه از راه‌های عمده ترانزیتی برای مهاجرین است که از افغانستان، سوریه، شمال آفریقا و دیگر کشورها از اروپای مرکزی گذشته امیدوار رسیدن به کشورهای اروپای غربی و شمالی اند. اکثر این مهاجرین از جنگ جاری در کشورهایشان فرار کرده اند. اسلم، یک پناهجوی افغان، پس از عبور از سرحد یونان در یک ایستگاه ریل در مقدونیه به خبرگزاری رویترز گفت که اکنون وضع بهتر است.
I think it was closed for 3 days.
فکر میکنم سرحد میان یونان و مقدونیه از 3 روز به این طرف بسته بود، اما امروز ما از آتن آمدیم و وضع بهتر بود. احساس خوبی دارم که از یک کشور در حال جنگ میایم و اکنون در آرزوی یک زندگی خوب و مسئول هستم.
اروپا در حال حاضر با سیلی از پناهجویان مواجه است که اتحادیه اروپا آن را بدترین بحران مهاجرت بعد از جنگ دوم جهانی میداند. در میان این پناهجویان اطفال نیز شاملند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. می رسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا مرشی کنین؟
بله، اسم ما بنفش است.
اگر پرسان کنم کجا میرفتین به این شدت و به این تیزی؟
طرف پنتور نوانستم چون او بسیار گرم است، کم عجله داشتم به طرف تاو نزنیم به خاطر عجله به طرف پنتور بود.
خب از چی نمیخوانین؟
رشته اقتصاد.
چطور رشته اقتصاد انتخاب کردی؟
چون شوق علاقم داشتم به این رشته و دیگه وضع کشور ما خوب نیست، دیگه خواستم بخونم و بتونم کمک کنم به وطنای ما قلمی اقتصاد افغانستان. با ما خود تنهایی نمیشه که ما بک پیشرفت بتونم کشور خو میخونم، اگر کم هم شوق با کشور خود کمک کرده بتونم.
خب وضع اقتصادی افغانستان چیونه خودت میبینی؟
از سال قبل که خب فعلا بسیار خوب است، اما ما جوانا چون فعلا همه جوانا میخوانن درس و می امید داریم که شاید یک روز اقتصاد کشور ما کم رو به ارتقا شود.
سال سیومتان است، خانواده چطور استید اقتصاد؟ مثلا بعضی از دخترها هستن که مثلا مصرف زیاد دارن.
خب اقتصادی هستم، اما از پول خود اقتصادی می پیش میرم، اما پول پدر جان میزنم.
یعنی در فکرش نیستی که پس انداز چیزی بکنی؟
خب رقم میرسه اونو پول پدر جانم میگیرم با زورم، خودتو نمیکنم که من مصرف کنم یعنی بربادش کنم. به مو طریقش که در کجا باید مصرف شد و مصرفش میکنم. همون باز پول خود کمک.
چی فکر میکنی که دخترها خراج هستن یا پسرها؟
خب بیره گفته نمیتونیم که بچه یا دخترها، چون فرق میکنم میگی هم دخترها خراج میباشن هم بچه و هم بچه ها کنجوز میباشن و هم دخترها.
با امید ازی که بتونی از پول پدر جانم یک چیز پس انداز کنی. وقت نمیگیرم چون سرعت زیاد بود روان هستی. تشکر ازی که همراه ما چند دقیقه وقتتون از ای کردی.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم سالم